السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان منور شاه تکنیکی همکار جانتن هم لوا سره وي په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان افغانستان او د غسیزنی د نورو هیوادونو په اړه پوښتنه وره تبصرې او شننې هم لرو ورکه هم شته خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شاه نه اورو
د خبرونو سرټکی پاکستان وای افغانستان کې به تلپاتې امن د سیاسي جوړجاړي د لارې راځي ریپورټونه وای د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی وی ډلې مملا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی دی او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر کردار ستایلی دی د خبرونو تفصیل پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خدا به یوازې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سر تاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات صرف د سیاسي جوړجاړي عمل راوستلی شي نو موري زیاته کړه د لړ کې دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدل عمل زر تر زر بیا شروع کړي سر تاج عزیز په دغه موقع وویل چې امریکا هم په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یعنی پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته امر کړی چې د دوا او یانه قانونا ګرځول شوې تنظیمونو کاورج دینه کوي د لړکې پرون پیمرا په خپل یو نوټس کې د دې نا قانونا تنظیمونو فیرس جاری کړی او رسنۍ ته ویل شوې دي چې دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلول نه ډاډه وکړي په دې نوټس کې چې و نو کاتلري پکې د ملګری ملتونو د سلامتي کونسل لخوا نا قانونا ګرځول شوې تنظیمونه په خاص توګه ذکر شوی په دې کې لشکری طیبه جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن هم شامل دي د یادونه وردا چې د پاکستان حکومت په شپېته تنظیمونو بندیز لګولې او په پاتې 1200 نورو تنظیمونو ملګرو ملتونو بندیز لګولې دي پرون په اسلام آباد کې ټولګوندی ځای غونډې په خپل یو غړ اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي د ټولګوندی ځای غونډه چې په مستقبل د قبایلی سیمو د مستقبل په حق له جماعت اسلامي را بللې و په کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون کړي وو په دغه موقع خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو اویل دوی د دې لپاره په پارلیمان کې د قبایلی نمائندګانو لخوا د جمع کړې شوې بیل ملاتړ کوي
دویشتم ترمیم چې کوم راغله دی مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او دې سره به نه صرف داوی مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا غړو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو دې خپل یو اهمیت شته
په دغه غونډه کې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوې قبایل لزر تازه خپل سیمو ته استانه کړی شي ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی وی ډلې مولا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی چې ښکاری د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه لپاره به چیلنج وي د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای میاشت کې مولا اختر منصور وروسته له هغه خپل مشر ټاکلی و چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړو وی ویل چې نوموړ دوه کال وړاندې مړ شوی دی د طالبانو نه د جدا شوې ډلې یو ناسرګند کمانډر پورن ویلی چې د افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف به د مولا اخون په مشرۍ کې جنگ جاری ساتي د یو بل وسلوال کمانډر په حواله ویل شوې چې نوموړی د مولا محمد عمر سره لس کاله یو ځای پاتې شوی او د هغه په باوري ملګرو کې شامل وو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک استیل هارت 13 ورځې لوي خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل لبد مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه شوې او هم دې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده دومینیک استیل هارت ویلي د افغانستان هغه سیمو ته چې ورسته یو نه امنۍ او ځپلې زیاته پاملرنه پکار ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظر بایف مشري وستایله. خدای هم وویل چې په کار دي د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه زورول شي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ ایشیا د پخواني شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دریم پړاو کې د کازاکستان د سفر په وخت وکړې. کیری وویل امریکا د افغانستان په گاوند کې د اکثریتي مسلمانانو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي، خو په دې اندېښنه لري چې د مدني ټولنې خلاف ګامونه صرف سخت دریځي سیوا کوي. د عراقي پارلیمان غړو د اصلاحاتو قانون کولو لپاره د وزیر اعظم حیدر علیبادی اختیارات د محدودولو په لړ کې رایې چولې دي، چې په نتیجه کې به یې نوموړی اوس د مهمو اصلاحاتو پاس کولو نه وړاندې د پارلیماني غړو منظورۍ ته مجبوروي. د پارلیمان غړي محسن السعودون پرون وویل چې د دې ووټ مقصد د علیبادی د اصلاحاتي منصوبې مخالفت نه و، خو پارلیمان غوښتل چې د حکومت او پارلیماني غړو اختیارات جدا کړي. وزیر اعظم علیبادی د تیر اگست په میاشت کې وروسته له هغې د اصلاحاتو کمپاین اعلان کړو چې د درغلیو د خاتمې د خدماتو په څانګه کې د نیمګړتیاو او بې حده حکومتي لګښتونو خلاف درنې مظاهرې وشوې. او بل خبر دا چې د روس د هوایی کمپنۍ یو چارواکي ویلي د مصر په سینا دښته کې د روس جاز د خپل تکنیکي او یا د پایلټ د غلطۍ له وجې نه دی غورځېدلی. د تیر خالي په ورځ د روسي کمپنۍ د سورلو جاز په دغه پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. د کوګالی ماویا کمپنۍ نایب مشر الکساندر سمیرنوف ویلي ممکنه ده چې دا پیښه د بل کوم تکنیکي یا فزیکي عمل له وجې رامنځته شوې وي. دا جاز چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان و، د الوتنې صرف 30 منټه وروسته په سینا دښته کې ورسېدلی و. دا و د مشال خبرونه. اوس درته زمونږ خبریاله رابع اکرم خان د کرنسۍ بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیو اخیستل کیږي او په 1.55 روپیو خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیو او په 1.45 روپیو یو پاؤنډ په 1.25 روپیو او په 1.25 روپیو یو درهم په 28.60 روپیو اخیستل کیږي او په 28.50 روپیو خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپیو او په 28 روپیو یو افغانۍ په 1.60 روپیو او په 1.20 روپیو او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 45 او په کوټه کې 22 او 10 وي.
خبرونه د منور شانه او د کرن صوبای او د موسم حال مودرابی اکرم خان نوریدو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه ممکن دی. د خبر جنسې د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی په باړه کې ډیره موده پس په لسګونه سرکاري سکولونه فعال کړي دي.
د بڑی تحصیل تعلیم متاثره شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټانو هغو نه سبق یې پاتې شوې. تعلیم د پاره یو خپل ماحول پکار وینو په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کړي.
د مردان ضلع بای خان سیمې د لکانو سرکاري پرایمري سکول چې په زلزله کې ورته زیان رسېدلی، ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره ناقصه مواد کارول شوي وو.
کم از کم دې کې 15 منه سیخ لګېدو چې په هغه کې 2 منه سیخ هم نه دی لګېدلی. دې نه علاوه کله چې دارا پریوتې ری نو د دې چې کم دی خبر ورکړی دی هغه خبر دی درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ ته سکول را پریوتو مکمل کېناستو.
اروپا او نورو هیوادونو ته د تلونکو افغان ځوانانو په اړه پرون د یوې غونډې جوړونکو ویلي دي هغه عوامل په ډاګه کول غواړي چې ځوانان ولې افغانستان پرېښودو ته اړ کیږي.
نو ورته حکومت څه پالیسی جوړه کړې نه داسې بل غټې پروژې څه پالیسی جوړه کړې ده چې دغه ماشومانو هلته کوم مشکلاتو نه تیریږي او دغه ځای کې کوم مشکلاتو وجه نه بهر ځي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. او اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه امکان لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنو ته ویلي پکار ده چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا شروع کړي. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان طالبانو سره د خبرو اترو په عمل کې معاونت او خبرې بیا پیل کولو کې مرسته لاده افغان حکومت جواب ته سترګې پلار دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویل چې افغان حکومت او طالبانو د پاکستان څخه کوم مرسته وغوښتله، نو پاکستان د دواړو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې معاونت او بحالۍ چې کوم د بحالۍ مرستې دي هغې ته چمتو دی او پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ کې د مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه حمایت کړی دی. د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د سیمې سلامتیا باوري کولو له د افغان طالبانو او کم شدت خوښي چې دي او کم چې جنګ غواړي دوی غواړي چې هغې کې کمی غواړي او افغان حکومت او طالب نمایندګانو مذاکراتي عمل کې خوښي لري، نو پاکستان هر ډول مرستې چې کوم دی هغې دپاره تیار دی. د یوې پوښتنې په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان خپل اټومي اساسو تحفظ او سلامتیا چې کوم دی ډېر څه کړي دي او په دې ډول کې پاکستان هسې په نړیوال کچ منلې شوي هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
د دمین اوړاندې مو د احمد الله نورې دل چې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه امکان لري. اوس ورته د یو بل رپورټ طرف ته حکومتي نشریاتي ادارې ټلویزیونونو تا ریډیوګانو ته خبرداری ورکړې ده چې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو اشتهارات دې نه چلوي او د هغې تقریرونو او پروګرامونو په اړه د خبرونه هم نه خپروي او که کومې ادارې له دې حکم سره د دې حکم سرغړونه وکړه ده نو پر ضد به یې سخته کاروایي کولی شي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د ګل په ورځ د نشریاتو د نظم قومي ادارې پیمرا یا پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټی بیان جاری کړی چې په پاکستان کې ټول ریډوان او ټلویزیون چینل دي د دوه او یو ناقانونه ګرځولې شو ډلو کوریج نه کوي چې پکې جماعت الدعوا فلاح انسانی فاونډیشن او د لشکر طیبه په شمول یو شمېر نور تنظیمونه شامل دي. مشال ریډیو ته د پیمرا یو چارواکي وویل چې پیمرا ټولو چینلونو ته ویلي دي چې هغوی دې د یادو ناقانونه ګرځولې شو ډلو د اتیات یا چندیرا غونډولو لپاره د اشتهاراتو نه ډډه وکړي او له دې سره سره دی د دوی هغه پروګرامونه هم نه نشروي چې پکې د کرکو خریدو یاروي او امن او امان ته ترې زیان رسي. د نوموړي په وینا کې کومو ادارو د پیمرا په دې حکم عمل ونه کړو نو د هغې ادارې د لایسنس ختمولو سره سره به ورته سزاګانې هم ورکړل کیږي. د پیمرا په وینا چې دوی دا حکم د ترهګرۍ پر ضد د حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې ورکړی دی چې مقصد یې د ترهګرۍ مخنیوی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسوره پرین په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په مشرۍ شوی ټولګندیز غونډه کې چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه د هغه آئینی ترمیم د بل حمایت یې کړی دی کوم چې په پارلیمان کې د قبایلي سیمې نمایندګانو جمع کړې او پکې د یادې سیمې د خیبر پختونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په دې غونډه کې د حکومت نه دا غوښتنه هم شوه چې د بد امنۍ له وجې د فاټانا بې کوره شوي خلک دی زر تر زره خپلو سیمو ته استانه کړی شي. په دې هکله نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د ټولګندیز کانفرنس په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي ترلاسه شي بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي انساني حقونه هم ترلاسه شي. په مشترکه اعلامیه کې زیاته کړی شوې ده چې قبایلي سیمو کې د اپریشنونو له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې دي، نو حکومت له پکار دي صرف دا متاثرین په عزت سره خپلو سیمو ته واپس ولیږي بلکې د دوی د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره دی د 1500 ارب روپو مالیاتي پیکیج هم اعلان کړي. د کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ټولګندیز کانفرنس مقصد همدا و چې دوی قبایلي اولس سره خپل یووالی وښایي.
قبایلي عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي. په دې وجه باندې د پارټا پارلمنټرین چې قومي اسمبلۍ کې کوم بل پیش کړی دی هغه بل سره موږ کلک ملګرتیا کو او نن دا آل پارٹی کانفرنس دې لپاره راغوښتل شو چې موږ یو قومي کنسنسس او اتفاق رائے پیدا کړو. موږ دا غواړو چې د نوي حالاتو مطابق قبایلی عوام د بچو پلس کې قلم او کتابي او خپل فیصلې په خپل د کولو جوګه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو دوی یې حمایت کوي.
دوی شتم ترمیم چې کوم راغلی دی موږ دې مکمل حمایت کوو. د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د هغوی مشکلات به هم پکې حل شي بلکې موږ دا ګڼو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي. ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د دې خپل یو اهمیت شته.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند وایي
سیاسي ګوندونو باندې دا پرشر بیلټ اپ دی او هیڅ نشي څوک کولای چې د دې نه ځان وباسي او که کوم سیاسي پارټي د دې نه ځان وباسي او هغه ځان بې طرفه وساتلو کوشش وکړي نو زما یقین دی هغه به ډېر زیات نقصان ته مخامخ شي. نو دغسې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان که څوک نه غواړي نو هم د دې بل حمایت به کوي او دې نه موږ ډېر پر امید یو.
په ټولګوندیز کانفرنس کې موجود د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي الحاج شاجي ګل وینا وا
په دې کانفرنس کې خو ټولو په دې به یقیني راکړه چې موږ به په بل کې د ستاسو حمایت کوو. نور تر اوسه پورې عام چا مخالفت ته د بل نه دی کړی نو موږ ته داسې څه په نظر کې نه راځي چې انشاءالله په بل کې موږ ته کوم قسم داسې رکاوټ راشي چې دا بل پاس نه شي په ټو تھرډ میجارټي باندې.
د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی او قبایلي سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې مسلم لیگ نن ته خواست کوو چې د بل منظورولو کې د ورسره مرسته وکړي.
نو که مسلم لیگ موږ سره ومني به خو موږ ته د دومره لوی لانجو ضرورت نه و. دا خو د صدر په یو ورډنین سره کېدی شي.
خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نن سینیټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ګوند یې د بل هرکلی کوي.
دا بل به شوه دی موږ یې ویلکم کوو. موږ هم دا غواړو چې پاکستان کې کوم قانون دی هغه دې په ټریبل ایجنس کې مرای شي. خو دا یو داسې سینسیټیو ایشو دی چې دې باندې جلد بازی نه مکار نه لو دیکھیے وہ ٹول آن بورڈ خصوصا قبائل چیری داغی اعتماد و ضرور حاصل ہوئی.
دیا دو نے دا چ پٹول گندیس کانفرنس کے دو جماعت اسلامی نے علاوہ عوامی نیشنل گن جمعیت علماء اسلام قومی وطن پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ قاف نیشنل پارٹی او متحدہ قومی موومنٹ پر شمول د فاٹان منتخب د پارلمان غڑو گڈون وکڑو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا سور اس بلاڑ شو خیبر ایجنسی تا. دا خیبر ایجنسی دا تعلیم محکمه چارواکی وای چې دوی په باڑا کې ډېرې موده پس لسګونه سرکاري سکولونه فعال کړی دی او چې کوم سکولونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي دي دغې په بیا جوړول یې هم لاس پورې کړی دی. دا راځي ځینې سکولونه ته په فوري توګه خیمې هم ورکړي دي خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې دغلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې موجودې دي او په کار ده چې زده کوونکو ته سم تعلیمي ماحول ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باډه کې یو اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولې دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې مشر افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
د چلوبر د کمر خیل د کاخیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه مونږ کولاو که الحمدلله او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل د لپاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړه مونږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسز باندې جی او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نوموړي په باډه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق لا وویل.
خو زه به تاسو ته دا وایم چې 150 کلونه زموږ په باړه کې الوتي وو په هغې کې 58 چې کوم دی هغه پارشلي ډیمیج وو که نه جزوي نقصان ورته رسېدلو او بهان وایي چې کوم دی ټوټلي ډیمیج وو تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی که نه هغه زموږ یو پیټنټ نقشه ده په هغې باندې مطلب مستقله نقشه ده چې NW لګیا دی جوړی نو لګیا وي دا چې کوم ډونر ایجنسیز دي هغوی چې کومه پراپر ایډوسي چا سره یې هغوی ته لګیا اجازه ورکړو دغه سکولونه مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کړو.
خو بیا باړې ته ستانه شوي خلق وای چې په ځینې سکولونو کې یې اوس هم نیمګړتیا وشته. د باډې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله اپریدی وای چې په سکول کې یې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې دې هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو سټاپ کمای لري 493 می موشمون په دوو مشرونو نه کنټرول کیږي دوه مشرونو ارسی خوغه سټاپ برتی کو مونږ لا سټاپ رو کو چې مونږ د موشمون تعلیم کی په دالوکا کې ترقی خوراشي
او د باړې د زدکونکو اتحادیه یو مشر فواد پردی وای چې د باړې د زدکونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي
د باړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټانو هغو نه سبق یې پاتې شوی تعلیم دپاره هم یو خپل ماحول پکار وینو په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کړي نو چې د هغې دپاره پراپر بلډینګ نه وي د هغې پراپر چیرز او بورډ نه وي نو هغسې تعلیم کول ډېر مشکل شي
یا د دې وی چې په دې وروستو کې باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د تعلیم سره سره یو شمېر اسانتیاو غوښتنه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پښتونخوا مردان سلی بای خان سیمې د لکانو سرکاري پرایمري سکول ګراکول د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوی او خلک وایي چې دوه کوټو ته یې نقصان رسیدلی دی ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره فنډس په سمه توګه نه دي استعمال شوي او پکې ناقصه مواد کارول شوي وو نو ځکه زلزلې دا سکول ډېر زیات خراب کړی دی تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې
د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 نه زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې چې پکې یوه د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکول هم دی په دې سکول کې دوه کوټې څو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې خو د زلزلې له کبله دواړه راپریوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوی دی په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بېکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمهوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب ورکړ کولونه انکار وکړو د استادانو مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمن عرفان علی وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و د دې سکول استاد هر څه پخپل کړي تر دې چې د دې لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړی دي
اوس پورې موږ نه خبر یو نه د دې پیسو نه موږ په سکول بند کړو په دې کې غلا شوی دا ان لیګل میټیریل پکې لګېدلی بیا چې دویمه کمره شروع کړه هغه د پخپل سر کړی دا ما یو دوه چې سانکړي سټارټینګ کې څنګه چې چې زه کار شروع کوم دا نه پز بده او چیک باندې پخپل ساين کړي زما ساين زما چې لګه فیک ساين کړي نور چم لګه سي د کم کارونه کول ای پخپل باندې کړي
د ویلج کونسل بای خان غړې طاهر علي وایي چې هغه اوس خبر شو خدا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه
زه نن مسپخین د دې نه خبر شوم چې را دار پرې وته دي دغه د کسانو خبره کوله چې سکول پرې وته دي په زلزله کې د وی خبرې کتر اغله دي مې څه چل شي وی چې سکول دیوالونه ملاستي خو درځغه پورې لکه زه خپل ځان نن خبر شوم کې دي چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانۍ لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي
کمرې والې شوې دي تر لنټر پورې رسیدلې دي خو عام دغه مطابق کم اس کم دی کې 15 منسیخ لګېدو چې په هغه کې دوه منسیخ هم نه دی لګېدلې دې نه علاوه کله چې دارا پرې وته ری نو د دې چې کم دی خبر ورکړی دی هغه خبر دی درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پرې وته مکمل کې نستو هغه کمرې مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې چونکه هغه دی غلطه جوړه کړې ده هغه به دی بیا جوړي هغه درخواست چې هغه دی لګلې په هغه هم د ټولو استادانو چې کم استادان خبر نه دي هیڅ ټیچر خپل دغه ساين کړي ری او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ری
د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي نو هغه ته به سزا ورکول کیږي ولی اول به د ودانیو پوهان ګوري
دا کیس میټیریل خدای غو په انکوایري وکړو چې لکه خو تاسو ته ما دا پته لګی چې ناقص دی کنه دا خو ټیکنیکلی به دا خو کور انکوایري به پیو کو کفر ته ناقص میټیریل استعمال کړي چې هغه چا کړی دا خلاف ریکشن غشتل کیږي او مطلب چې ټیکنیکل خلک یې وګوري کنه مطلب چې کم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیر دي یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شي ټیک دی څه شي غلط دی نو دا غي خلاف دا ریکشن واخلو
دا یادونې ول چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي سملای غلې ټاکلې شوې ده محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو سره په بلوچستان صبح کې د خبريالانو د اتحادیه مشران وایي د دغې سبې په بیلابیلو سیمو کې ننم خبريالان آزاد نه دي وغي په آزاد سره خبريالي نشي کولې د خبري د یاد اتحادیه مشرانو تیر ماسیګر د خبريالانو پر ضد د جرمونو د مافیت پایته در رسولو د نړیوالې ورسې په هیڅ یوې احتجاجي غونډې ته کړې دي چې تفصیل درته خدای نور ناصر وړاندې کوي
په کوټه کې د دوشنبه په مازیګر د خبریالۍ د نړیوالې ورځې په حیث د دغې صوبې د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیسټس لخوا یوه احتجاجي غونډه سوي او د خبریالانو د قاتلینو د نیولو او هم یې په دغه صوبه کې د خبریالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه کړې. ګڼو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د تحفظ شعارونه یې ورکول غوښتنه یې کوله چې د دوی د وژل سویو خبریالانو قاتلین دي ونیول سي او له قانون سره سمه سزا دي ورکړل سي. د صوبې د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د یو شمیر خبریالانو تر قربانیو وروسته نن هم په بلوچستان کې خبریالان آزاد نه دي او له لرې پرتو سیمو څخه یوازې د یوې خوا خبرونه راځي. په بلوچستان کې نن هم په لرو پرتو سیمو کې خبریالان دا تصور هم نسي کولی چې یو خبر دی ولیږي او یوازې یک طرفه خبرونه راځي. موږ دا وایو چې همدا په آزاد صحافت باندې بندیز دی، خو همدا بندیز به زموږ اتحادیه او دلته کارکوونکي ژورنالیستان کله هم قبول نکړي. د بلوچستان یونین اف جرنالیست په خبره په دغه صوبه کې په تیر لس کال کې شاوخوا 40 خبریالان وژل سوي او د هیڅ یو قاتلین هم نیول سوي نه دي. که څه هم په دې وروستیو کې د حکومت لخوا په کوټه کې د دریو وژل سویو خبریالانو د قاتلینو د نیولو ادعا سوي، خو وروسته بیا هم د امنیتي ادارو لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د خبریالانو نیول سوي قاتلین یې په یوه پولیس مقابله کې وژلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
ډان ورځپاڼې خپله اداریه د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلي چې پکې راغلي که څه هم په پاکستان کې د تیر وخت په نسبت اوس په خبریالانو بندیزونه کم دي، خو بیا هم که یوې خوا ته په دې هیواد کې د خبریالانو وژنه زیاته شوې نو بل خوا ته د جرنالیستانو وژونکو ته سزاګانې هم نه ورکول کیږي. د ادارې ځینې نورې برخې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
په اداریه کې راغلی دی نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پوښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې. نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې 100 خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطاً د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې 2 نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله او د دې موخه په دغه کال کې په مالی کې وژل شوو 2 فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو له مخې خبریالان نه یوازې وژل کیږي بلکې تشدد پرې هم کیږي. دا اداریه وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وژنو په لسو کیسونو کې نه داسې دي چې وژونکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې. او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وژنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بیپولو خبریالانو په ریپورت کې راغلی دی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوي په پاکستان کې الکترونیک او نورې رسنۍ زیاتې شوي او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولې. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د 1994 کال را په دویخه په پاکستان کې 55 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي، خو د خبریالانو د وژنې اصل شمیره له دې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نومونو باندې وژل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پرله پسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
دا مشال تر څنګ اوسه.
دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو مشال ریڈیو تاسار اور ادن کو اس پپ خبر کی دا گرمی دو لسنی میں بجی شبی دی دا منور شانہ بلند خبر نوارو
پاکستان وای په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي خدا به وعده د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي چې دې لړ کې دا مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدلې عمل بیا زر تر زره شروع کړي د پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا ٹولو ٹی وی چینلونو او ریڈیو سٹیشنو ته امر کړی چې د دوا او یا نا قانونا ګرځول شو تنظیمونو کاورج دینه کوي د لړکی پرون پیمرا په خپل یو نوټس کې د نا قانونا تنظیمونو فهرست جاری کړی او رسنیو ته ویل شوی چې دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلول نه ډاډه وکړي پرون په اسلام آباد کې جوړې شوې ټولګوندیزې غونډې په خپله ګډه اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي دغه ټولګوندیزه غونډه چې د قبایلي سیمو د مستقبل په حق جماعت اسلامي رابللې او په کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوې یوې ډلې ملا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی چې د وسلوالو طالبانو نوی مشر تابوبا د چیلنج سره مخ کړي د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای په میاشت کې ملا اختر منصور وروسته له هغې خپل مشر ټاکلی و چې افغان استخباراتي ادارې د ملا محمد عمر د مړینې په خبر په ډاګه کړو وویل چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي د دې کمیټې عملیاتي مشر ویلي دي چې له بده مرغه د افغانستان شخړې یو وار بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف مشري وستایله خو خبرداري ورکړ چې په کار دي د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه ځپل شي
لند خبرینم د منور شانه واری د لوس په اسلام آباد کې د سراج سهیر نوورو چې د پاکستان سنور رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي
نن جنگ رسپان خپل ادریا کې وای که څه هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله ځپلو په مرستو کې لګیا دی خو اوس هم په خیبر پختونخوا او فاټه کې داسې علاقې شته دی چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلې او زلزله ځپلې د شین اسمان لاندې په یخ یخنۍ کې پراته دي د ادارې په وینا چې د دې زلزلې له کبله په زرګونو اسکولونه کورونه او نورې ودانۍ تباه شوي د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړی چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي خو که وکتل شي نو دا رستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړي شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زره خلکو ته امداد رسي ځکه چې موږ له وړاندې نه څه بندوبست نه کوو خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړی شي او دارنګ په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي هلو ځلو سار پخپل کوي چې دې کې څه کمی پاتې نشي د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپلې ادریه کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوي ټولګوندیزه غونډه کې ټولو ډلو د فاټا عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو ادریه زیاتوي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټا د پارلیمان غړي غواړي چې فاټا د په خیبر پختون خوا کې شامل کړی شي خو بل پلو ځینې قبایلي مشران او ډلې غواړي چې د فاټا لپاره دی ځان له یو کونسل جوړ کړی شي نو د حالاتو په رڼا کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټا متعلق کوم هم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي ادریا اخري کې لیکي د دې سره سره ضروری ده چې د فاټا لپاره یو کوټلي منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي ځکه چې تیر وختونو کې کومې هم منصوبې جوړې کړی شوي دي هغه ناکام دي نو باید چې لومړی د فاټا لپاره یو مکمل ډانچا جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولی شي نو دا شان چې د وړاندې نه یوه کوټلې منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبري اژانس د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نون د بریا او فارن پالیسي مجلې د افغانستان د بیا رغونې او د هوا د مالی نظام په اړه د افغان ولسمشر پر څرګندونو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل درته هارون بچا وړاندې کوي.
د رویټرز خبري اژانس په لیکنه کې راغلي د اتوار پر ورځ راغلي او د پنجاب د بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په اوبو لاهو شوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی یا شنبې ورځې په بلدیاتي ټاکنو کې رای واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یوه ریفرنډم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخترا شي. د شنبې ورځې د بلدیاتي انتخاباتو غیر حتمي نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,600 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 231، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزي حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشري د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو، له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نورو یو شمېر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوی. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډی سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلي موږ د ډی سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي، خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تېرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې، خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزوری شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس د یو ایرلاین د سورلو جاز د تیر خالی په ورځ هغه وخت د مصر په سینا کې د حادثې ښکار شو چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سین پیټرسبرګ ته روانو. په دې جاز کې 240 کسان سپاره وو چې زیاتره پکې روسان وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې تفصیل درته د یو لنډې د میروس ته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د خالی په ورځ د روس یو مسافر اړوونکي الوتکه د مصر په سینا ټاپو اسمه کې د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې د لږ تر لږه 40 ماشومانو په ګډون 212 مسافر او د الوتکې د عملی وطنه سپاره وو. ویل کېږي چې په مسافرو کې اکثره روسان وو چې پکې زیاتره د سور سمندر په غاړه د سیلګری په یو مشهور ځای کې د رخصتیانو تیرولو وروسته سینټ پیټرسبرګ او نستی ښارګوټو ته بیرته ورتلل. د روس یو چارواکي ویکتور سوروشینکو چې د دې الوتکې پلټنې کوي او د روس د هوایي چلند د یوې ادارې مشر هم دی، پرون یې ویلي دي چې د الوتکه په هوا کې د حادثې ښکار شوې او ټوټې یې په شاوخوا 40 کیلومتره سیمه کې خورې شوې دي. نوموړی زیاتوي دا به له وخته مخکې وي چې د حادثې د وجوهاتو په اړه څه ویل شي. د روس د بیړنۍ او چارو وزارت وایي چې د نومبر په 2 نیټه د یوې الوتکې په ذریعه د شاوخوا 140 کسانو مړی سینټ پیټرسبرګ ته راوړل شوی دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره اړه لرونکي یوې ځایي ډلې د اکتوبر په 1 د دې الوتکې د ویشتلو ذمهواري قبول کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دا الوتکه یې څرنګه په نښه کړې ده. د روس او مصر چارواکي بیا وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د روسي ایرلاین د الوتکه ویشتل شوې یا تباه کړل شوې ده. په داسې حال کې چې د حادثې په ځای کې پلټنې روانې دي، ګڼو ایرلاینونو په احتیاطي توګه د سینا ټاپو اسمې د پاسه تیریدونکي خپل پروازونه معطله کړي دي.
بل لورتا د الوتکې د قربانیانو لپاره خاصې دعاګانې وشوې او د روس د یو چرچ پادری ویلي دي چې د پیښې ټول روسان خفه کړي دي. د روس د سرکاري خبري اجانس آر آی اے تر مخه دا د روس او شوروي اتحاد د الوتکو د پروازونو په برخه کې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. له دې وړاندې په 1950 کال کې د ازبکستان یوه الوتکه د حادثې ښکار شوې وه چې پکې 200 کسان وژل شوي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 1500 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د ریپورټونو تر مخه د افغانستان د طالبانو د نوې مشرتابه په سر د لانجې له وجې جدا شوي وسله والې ډلې ملا محمد رسول اخوند خپل نوې مشر ټاکلې او ویلي دي چې دوی به د نوموړي په مشرۍ د افغان حکومت امریکا او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړه جاري ساتي. خو د طالبانو د مرکزي ډلې ویان سبی الله مجاهد دغه ریپورټونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت ساروان نورو.
د طالبانو په تحریک کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه مخالف ډلې ځان ته نوی مشر وټاکه. د منصور مخالفو طالب قمندانانو وویل چې دوی ملا محمد رسول اخوند د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. د ډلې همداراز ویلي چې له منصور سره به جګړه او لانجه ونه کړي او خپل تمرکز به له دښمنانو سره په مبارزې وکړي. د منصور د مشۍ مخالفو قمندانانو وویل موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشهد بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. ډیلی ټلیګراف رسپانه وایي چې په دې اړه یې د منصور د ډلې د عکس العمل د معلومولو لپاره د نوموړي له ویندویانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د دې ډلې ویندویانو ورته له څه ویلو ډډه کړې. خو زبیح الله مجاهد له آزادي راډیو سره په خبرو کې د طالب قمندانانو له لوري د نوي مشر د ټاکلو خبر رد کړ. د طالبانو ځینو غړیو ډیلی ټلیګراف او نورو لویدیځو رسنیو ته د نوم د سرګندېدو په شرط ویلي چې ملا محمد رسول اخوند یو پخوانی طالب مشر دی. دوی ویلي دی له پخوانیو طالب مشرانو څخه دی، لس کاله یې له ملا عمر سره تیر کړي او د هغه یو خورا باوري او معتمد کس و. ویل کېږي چې د اخوند په مشۍ جلا شوې ډله د پیسو او جنګیالیو د شمیر له پلوه کمزورې ده، خو امکان لري چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي. مخکې د منصور د مخالفو طالب مشرانو ویاند ملا عبدالمنان نیازی آزادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو ډلو ترمنځ د پخلاینې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دوی غواړي چې ژر خپل مشر وټاکي. اخوند 50 کلن دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دوو ولایتونو د والی په توګه دنده اجرا کړې، خو ملا نه دی. د ده اکثره پلوي طالبان او قمندانان له منصور څخه په دې خوابه دي چې د ملا محمد عمر اخوند مړینه یې پټه کړې وه. د دوی په منځ کې ځینې شک لري چې ممکن ملا عمر د منصور له لوري وژل شوی وي، خو ملا منصور وایي چې د ملا عمر مړینه یې د دې لپاره پټه ساتلې وه چې د طالبانو په منځ کې یووالی زیانمن نشي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو. په فارن پالیسی مجله کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو فیصلې والته د سرتیرو د قراردادیانو د لګښتونو په اړه لیکنه خپره شوې چې پکې راغلي د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه دې سرتیري نه وباسي. نو ولسمشر ورته وویل چې د سرتیرو پاتې کېدو په صورت کې پر هغې د راتلونکو خرچو سم او کره معلومات دی ورکړي. د لیکنې نورې برخې درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې په خبره شوې لیکنه کې راغلي د روان کال اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی له خپل ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ډېره سپینه یې ورڅخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په اړه دې له خپلې ژمنې واوړي. اوباما له کلونو راهیسې دا ژمنه تکراروله چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي، خو جنرال ډیمسی ورته وویل تر 2016 زیږیز کال وروسته دې هم په افغانستان کې لږ تر لږه 15,000 سرتیري وساتي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله پښې ټینګې نه کړي او القاعده هم بیا ورنه شي. مجله وایي په جولای کې د امریکا دفاع وزارت پوه شو چې القاعده د افغانستان په جنوب کې دوه روزنیز کیمپونه لري چې پکې 1.5 مربع میله پراخو. په لیکنه کې راغلی ولسمشر غوښتل چې افغانستان د عراق په څیر نشي. نو ډیمسی ته یې وویل په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو ته تیار دی. خو اوباما غوښتل چې ډیمسی ورته دا هم په سپینه ووایي چې په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو او هلته د دې سرتیرو د اوسېدو خوړو بندوبست او ملاتړ لپاره د زرګونه ټیکهدارانو یا قراردادیانو ټوله خرچه به څومره وي. فارن پالیسي مجله وایي د ولسمشر اوباما او جنرال ډیمسی ترمنځ د شویو خبرو تفصیل اول واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی وو. لیکنه د پینټاګان وروستي شمیر په اساس وایي دا مهال په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت لپاره شاوخوا 1500 قراردادیان کار کوي چې پکې شاوخوا 10000 امریکایان دي. پاتې کسان یا د افغانستان دي او یا هم د بل هیواد لکه نیپال کارکوونکي دي. مجله وایي د پینټاګان په دې ورکړل شوي شمیر کې د بهرنیو چارو وزارت یو ایس ای آی ډی او د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای د زرګونه ټیکهدارانو تفصیل نشته. د دې معنی دا شوه چې اوباما یوازې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده نه غځوي بلکې هلته به خپل زرګونه قراردادیان هم ساتي. فارن پالیسي مجله زیاتوي د دې معنی دا هم ده چې امریکا به د دې ټیکهدارانو کار له نږدې څاري ځکه چې پخوا په لویو قراردادیانو شرکتونو تور پورې شوی و چې د امریکا حکومت ته به یې له لګښته لوړ بیلونه ورکول، د ژمنو په پوره کولو کې به پاتې راتلل او له خپلو کارکوونکو به یې زیات کار اخیسته او کله کله به یې ښکاره درغلي هم کوله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
د بی پولی ډاکټرانو د ډلې مشره وای نړیوالې ټولنې په کندوز کې په یو روغتون د بمباری د بی پری او پراخو تحقیقاتو په اړه د دوی غوښتنه لپامه غورځولې ده. د بی پولو ډاکټرانو د ډلې مشرې له رایټرز خبري اجان سره په مرکه کې ویلي د ترلاسه شوو شواهدو ښکاري چې په کندوز کې د بی پولو ډاکټرانو په روغتون په قصدي ډول بمباری شوې ده. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې اورو.
د بی پولی ډاکټرانو د ډلې مشروي په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو بمباری ښایي یو جنگي جنایت وبلل شي. جوان لیو له رویټرز خبري اشان سره په مرکه کې ویلي دوی له شاوخوا شپږ اویا هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې په اړه د بې پرې پلټنو لپاره دی د بی پولی ډاکټرانو د غوښتنې ملاتړ وکړي، خو د نوموړي په وینا نړۍ دا غوښتنه له پامه وغورځوله. د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې مشروي د کندوز د روغتون پر پیښه چې د دوی د 1400 ډاکټرانو او طبي کارکوونکو په ګډون 1.5 کسان پکې ووژل شول د نړیوالې ټولنې چپتیا لا خجالت نه ډک عمل دی. میرمن لیو وای دوی د روغتون موقعیت او فعالیت له ټولو اړخونو سره همغږي کړو. دا روغتون له 4 کلونو راهیسې فعال او په هغه شپه چې بمباری پرې وشوه په کندوز ښار کې یوازینۍ ودانۍ وه چې روښانه وه او د هغې په خبره پرچتې هم د بې سرحده ډاکټرانو لوګو لګېدلې وه. د بې پولي ډاکټرانو مشروي پر روغتون له لومړي برید وروسته دوی یو ځل بیا ټولو اړخونو ته یقیني کړه چې دا ودانۍ روغتون دی، خو بیا هم پرې بمباري روانه وه. نوموړي دا رد کړه چې ګواکې طالبانو له دغه روغتون څخه د سنګر په توګه کار اخیسته. که څه هم چې یو شمېر ځانګړو امریکایي ځواکونو چې پر دغه روغتون یې د هوایي برید غوښتنه کړې وه ادعا لري چې طالبانو په روغتون کې ځای نیولی و، خو د امریکا حکومت وایي دا پېښه څېړي. د امریکا متحده ایالاتو په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي ځواک د برید له امله بخنه غوښتې او د دفاع وزارت پینټاګون وایي د دې پیښې د څرنګوالي او حقیقت د معلومولو لپاره څو اړخیزه پلټنې روانې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو حکومت دوه نیم کاله پوره کیږي، خو بیا په دې موده کې بیلابیل وزیران او مشیران لری کړل شوي او یادایي محکمې وخت په وخت بدل کړل شوي دي، کوم چې د کارپوهانو په وینا د حکومت کارکردګي اغیزمنه کوي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشر او پخوانی سینئر وزیر رحیم داد خان وائی دا خزانے وزارت چې مخ کے سراج الحق کے مشری کولا اس دا جماعت اسلامی مظفر سید پلاسو کے دا کم پوجا نہ صرف دا پرمختگ کارون دا پارا پنگا پورا استعمال شوا او نو دا وفاق سرا دا صوبے دا حقوق و خبرا پسم طریقہ اشوا
دیر خراب اثر پری وزی پدے چے او منسٹر رائشی کنا جی مگا کم از کم یو کال نہ سیوا لگی چاگا خپل سبجیکٹ بانے ہوئے شی اور پدی حکومت کے آسم سیکرٹریٹ داسه ماتل شاندے سیکریانم کار نه کوي پایلو نه داسه پراخت دي.
دا 2013 د ټاکنو رستو کامی وطن پارٹی د موجوده حکومت برخوا چې بیا رستو د دوی دوه وزیران د کرپشن په تورونو د خپل وزارتونو نه لړکړې شو او اوس بیا کامی وطن پارٹی ته د اوبخور مادنیاتو سند او د تکنیکی تعلیم وزارتونه ورکړل شوی دي چې تر اوسه پورې نوټیفیکیشن نه ده شوی. بخ بیدار خان چې موجوده حکومت کې د سنت او لیبر وزیر او وای چې هغه په خپل محکمه کې ځینې منصوبې لا پیل کړي هم نه وي چې د وزارت نه لری کړي شو.
زموږ یو خپل سوچ چې ما سره لیبر ډیپارټمنټ انډستری و او ما دا سوچ کو کوشش وکړو چې مطلب دا چې خلک دلته روزګار به لو شي او دا شان پارن تر می قطر حکومت سره ما رابطه و او سرور در کسان موږ نه لیبر ارستو سکې لیبر کړو نو دا ټولې مسلې لکه به حیثیت منسټر چې زما سره ما یو
دا شان دا عوامی نشر پارٹی صوبائی ستر سیکرتر او پخوانی دا تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک وائی دا وزارتونو بدلیدل او وزیران دا خپلو چوکونا لری کول نہ صرف دا حکومت کارکردگی خرابوی بلکہ دا پرمختگ او دا خیر خیگڑ کارونو کی هم یو خنڈ اچوی.
دا بدلول را بدلول چی دی نو هغه سره بیا په هغه شکل باندې نخو حکومت سازی کی دا په خانداز باندې چلیږي او دا غینه علاوه سمایار دی نه مقرر کړی چې یو معیار دی مقرر کی او تکړه سړی لا قابل سړی یو اهم سوکای ور کی.
دا شان د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی وای کچره وزارتونه بدلول د سمجبوري په سبب وی خو ټیک تا غنی د کارکردګي په بنیاد د یو وزیر نه محکمه اخستل او بل ور کول دا غه کارکردګي نشي خکوله.
فرض کا د محکمو بدونی زما په خیال جنن یو وزیر سره یو محکمه یې سوال اور سره بلې کدا په پرفارمنس یا په کارکردګي باندې بنیادی نو بیا وک په یو محکمه کې کارکردګي خنه د بل کې هم ظاهره خبره ده نه.
یاد وی چې موجوده حکومت کې د صحت خزانه اطلاعات او کلتور او بخور مادنیاتو کرکلی او د صنعت او لیبر وزیران وخت په وخت بدل شوی دي او دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکې هم د تیر یو کال نه خالی پرتا دا. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
مدرسے حسنی حسن.
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سر آڑ لری زمر دا ہندوستان دا مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے گی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په سن یاسر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسوره په دې رستیو کې ګڼ شمېر افغانان خپل کم عمره بچي په غیر قانوني لارو اروپا ته او دغسې ځینې نورو هیوادونو ته لیږي. په همدې خاطر یوې غیر دولتي موسسې په جلال آباد کې ښځینه او نارینه مدني فعالان رابللي وو او د یو سیمینار په ترسره کولو سره یې په هغو عواملو بحث کړ چې ولې خلک خپل نابالغ ماشومان او دغسې ځوانان اروپایي هیوادونو ته لیږي. تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
دغه سیمینار د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې لخوا د دوشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې جوړ شوی و چې په لسګونو تنو ښځینه او نارینه مدني فعالانې وربللي ول. د یادې ادارې یو تن مسؤل مدثر شاه افریدي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د بحثونو له لارې هغه عوامل پیدا کوي چې خلک خپل نابالغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته لیږدوي. نوموړي وویل
د افغانستان ډیر خلک خاص کر ماشومان چې هغه د فامیل نه علاوه یا د مشرانو نه علاوه یورپ ملکونو ته ځي، آسٹریلیا ته ځي. نه ورته حکومت څه پالیسي جوړه کړې، نه داسې بل غټې پروژې څه پالیسي جوړه کړې ده چې دغه ماشومانو هلته کوم مشکلاتو نه تیریږي او دغه ځای کې کوم مشکلاتو وجې نه بهر ځي. چې دغه لپاره د حکومت ته یو ځانګړې مونږ پالیسي ورته جوړه کړو چې دا وکړي چې دغه ماشومانو کوم مشکلات چې داخل شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي همیرا رفی چې دغه سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کورنۍ باید د دې په ځای چې خپل بچیان بهرنیو هیوادونو ته ولیږي له وطن سره د مینې درس ورکړي.
هغه قدر ویزه چې په خپل ملک کې لري د یو افغان په صفت باندې په خپل کور کې لري، هغه په خارج کې نشته. دی ورته لارې سخت سفرونه دي، په ځنګلونو کې شپې کوي او هغه ته په بهرونو کې تلف کیږي، په موټرو کې دی دوی وژل کیږي. یعنی دی په خپل ژوند باندې لوبې کول دي. نو د فامیلونو څخه هم دا هیله ده چې کوشش وکړي خپل اولادونه داسې روحیه ورکړي د خپل ملک ته خدمت وکولی شي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواری له دولت نه غواړي چې په خپل هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ مخه یې ونیسي.
ولې موږ افغانان دومره ارث موږ اغستی دی چې خپل ځوان زوی او خپل دیارلس کلن ماشوم موږ هغه د ځان نه جدا کړو؟ دا به څنګه مورې څنګه پلار وي چې ولاد دی بهر ته ولېږي هغه سختو لارو باندې؟ کله مثلا میډیا د لارې نه موږ ګورو چې دا غرونه دا دښتې موږ وګورو، حتی موږ په کور کې موږ ته جړه افسوس راځي. بیا په زمن کې دولت ته دغه په کار چې دوی ځوانان مخه ونیسي دلته د کار زمینه برابر.
د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې مسؤلین وایي چې دوی په پښتون میشتو دوه ولایتونو پکتیا او ننګرهار کې خپل سروي مکمل کړي او دا اندازه ورته لګیدلې چې د پکتیا پرتله له ننګرهار څخه زیاتو خلکو خپل کم عمره ماشومان اروپا او استرالیا ته لیږدولې دي. دوی وایي چې له مدني فعالانو یې نظریات راټول کړي چې د افغانستان له دولت سره به یې شریکوي او په ګډه به داسې لارې چارې راوباسي چې خلک دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل اولادونه د روزګار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولیږدوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد په رپورټ کې تاسو اوریدل چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر افغانان خپل کم عمره ماشومان چې پکې ځوانان هم شامل دي په غیر قانوني لارو اروپا ته دغسې نورو هیوادونو ته لیږي. اوریدونکو اوس بلاړ شو د جاوید مرخیل په آواز کې به دا سندره واورو.
ولے ولے داسوشی ولے ولے داسوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی پتا پاتی ماتا پاتی چی ولے والے داسوشی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی
Thank you.
تشکرے ڈوڈے دے گرما دمنگیو بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑشی